سلامونه ستړي مشه د سهار شپه بجی دي تاسې سمخه کلا ساتي راټیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشروعي د طالبانو لخوا پر خزو جنونو لګیدلې محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهید زیانمنوي. ولکر ترک پرون پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله خزو جنې عملاً په کورونو کې بندي وانه دي.
Over the past 3 years the women and girls of Afghanistan
په تیرو دریو کلونو کې افغان خزو او نجونو د خپل بشري حقوقو په برخه کې پراخه سرغړاوني ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقونه محدود کړل او د تاګ راتک سولې زغوندو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د دوی حقونه ختم کړل.
خغلی ترک زیاتوی چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساره نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. دی په پای کې وایي چې د طالبانو دای اقدامات په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډیر ناوړه عواقب لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر له دې مخکې هم څو ځلې د طالبانو پر حکومت ورته نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د اماریکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي چې افغان ښځې انجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. ښاغلی کریفو وایي چې د یو د امریکا په سفارت کې د نور همکارانو د افغان ښځو انجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات نه دی بیان کړی. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د موټر د غرزیدلو پیښې وروسته ترې تم شوې دي. پختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي پرون د سیمې د چارواکو له قول راپور کړی چې د موټر د بهرک فیضآباد په لر کوکچه سین ته وغورځید. د خبر لمخې چارواکو موټر لسین څخه راایستلی خو سپرلی یې لا تروسه نه ده راکړی. سین رسنیو راپور کړی چې د 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبر کې د چارواکو له قول راغلی دي چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال په زرګونو کسان مري. ایران او اروپایي قدرتونه په جنیو کې له پرونی غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نشي راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچیانو پرون په جنیو کې په خپله غونډه کې د ایران د مخ پر پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکېچ په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کاظم غریب آبادی له غونډې وروسته پر خپلې شبکې ولیکل چې دوی په دې خبرو کې پر دوه اړخیزو اړیکو او وروستیو سیمه ییزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو د بندیزونو د لرې کېدو پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. او اوکراین وایي چې د روسیې په خاوره کې د نننۍ د تیلو او زیرمه او د هوایي دفاع رادار سیستم په نښه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمه یې پرون سهار په روستوف سیمه کې ویشتلې ده. د بیان له مخې په دې تاسیساتو کې چې یو ځل پخوا هم په نښه شوی و د پرونۍ حملې په نتیجه کې اورلګیدلی دی. په بیان کې هم دراز یادونه شوې چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې دی د رادای د رادار یو مرکز هم په نښه شوی دی. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه په دې سبب شوی دی چې دا مېرمنې له رواني ستونزو سره مخامخ شي. دا چې د افغانستان په کومه سیمه کې دغه رواني ستونزې د نورو سیمو په پرتله پراخې دي وروسته یې په راپور کې درته وایي. نیم وروسته ورځو چې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا سل افغان کډوالو جنازې له ایران دی ولایت ته ورلېږدول شوي دي. دا چې دغه کډوال ولې ایران ته تللي وو ولته وژل شوي دي له کورنیو سره مو وړاندې په راپور کې خبرې کړې. اروزګان ته ورځو چې د ناچاودو توکو څخه خلک شکایت کوي چې باید له سیمې ورک شي.
دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل ځمکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرای کې کار کولای شي.
د نړۍ مسایل هم درته لرو، نور مطالبه مشتمنتیا وړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر خوځو جنود د لګیدلو محدودیتونو نور نخواله لکبله د افغانو میرمنو رواني ناروغي زیات شوې دي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې پرون په جنیو کې په یو جوړ شوې غونډه کې له خوځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو خوځو سره چې د دې نخواله لکبله زیانمن شوي د تاوتریخوالي بوګنون کې شمیرې شریکې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 8 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا منټو پرون په جنیو کې د څرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ښځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس ګریوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن منټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستۍ محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو ان ایچ سی آر همکارۍ موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل، په هغه هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتل په سلو کې 50 زیات شوی دي چې په سلو کې 95 له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د یو ان ایچ سی آر د ویاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په جنیو کې په پرونی غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلې دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقوقو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د سازمان لیکلي دي چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیضي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبره شوې دي غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا تا په نیمروز ولایت کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې په دوه میاشتو کې د شاوخوا سلو افغانو کډوالو جسدونه له ایران څخه دغې ولایت ته لیږدول شوي دي. د یو شمېر دغو کډوالو کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شوو کې ډېر هغه اړ کسان دي چې د کار موندلو لپاره ایران ته تللي وو. تفصیل په دې راپور کې.
دا مسیر را اینا بیشتران نرسیده، ماشینشان تصادف کرده، بین از اینا 9 نفرشان شهید شده و 12 نفرشان زخمی هستند.
پیران کې افغان کډوال چې د خپلې کورنۍ د نه غړو د مړینې په ویر ناست دی، هغه چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو موصلي غږې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تلی په نهمه د شپې شاوخوا 12:30 بجې د کورنۍ د شغړي غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته دننه شي، چې موټر یې د ایران پولیساتو د ډزو او تعقیبولو وروسته له کانو ډک باروډونکي موټر سره ټکر وکړ. د د پټوکو په دې پیښه کې د کورنۍ نهه غړي چې درې ماشومان دي مړه او دولس نور ټپیان شوي. هغه زیاته کړه،
کله چې دوی له افغانستان څخه ایران ته روان وو، زموږ د کورنۍ دیش غړي وو، د سیستان او بلوچستان سیمې ته ورسېدل. په لاره کې د دوی موټر له یوه درانه موټر سره ټکر وکړ. موږ دولس ټپیان او نهه شهیدان لرو. شهیدان ټول زما د کورنۍ غړي دي. ماما، کاکا او ورور مې شهیدانو کې دي.
هغه زیاته کړه چې ټپیان او مړي یې د سروان سیمې زاهدان روغتون ته ولېږدول او د ټپیانو تر درملنې او د قانوني مراحلو له تیرولو وروسته یې جسدونه نیمروز ولایت ته انتقال کړل چې له هغه ځایه بیا فاریاب ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. په فاریاب ولایت کې هم یو شمېر سرچینې د نهو کسانو مړینه او د دولسو کسانو ټپي کېدل تاییدوي. ټپیانو او وژل شویو ته نږدې یو کس چې ده هم نه غوښتل د ورته لامل له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا بېوزله خلک وو چې د ډوډۍ نه درلودلو له امله ایران ته ولاړل او هلته دا پیښه وسوه. نه تنه یې زموږ د کورنۍ غړي دي. اووه یا اته کسان ټپیان شوي، ځینې یې ښه دي، ځینې یې نه. یو شمېر یې په ایران کې پاتې دي. دوی له ښار څخه لرې دي، هیڅ شی نه لري او وضعیت یې خراب دی.
یوې بلې افغان کورنۍ چې نه یې غوښته نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د کورنۍ غړي یې د ایران د پوله ساتو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نیمروز کې د طالبانو حکومت د والي مرستیال سید سلیمان آغا بهیر ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا سلو افغان کډوالو جسدونه له ایران څخه نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. ښاغلي بهیر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې په ځینو ورځو کې له ایران څخه نیمروز ته ان د پنځو افغان کډوالو جسدونه هم راځي. دا راپورونه په ایران کې د افغانانو د اعدام او د هغو افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني پوله ساتو ځواکونو له مرګونو اقداماتو وروسته خپاره کیږي چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو ایران ته دننه شي. د ایران د بشري حقونو سازمان د نومبر په څلورمه اعلان کړی و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه شوې او له 2022 کال راهیسې په ایران کې نوي افغانان اعدام شوي دي. هم مهاله په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغان کډوالو د ډزو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي دي. د بشري حقونو سازمان هاله وش د اکتوبر په 14 راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سراوان په کلګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو په یوې ډلې باندې ډزې کړې چې غوښتل یې ایران ته دننه شي، چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. هغه څه چې د طالبانو حکومت د لومړیو څېړنو وروسته تایید، خو د ایران حکومت یې ردوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې افغانان د نړیوالو ملاتړ وړ دي او هغه هڅه کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید ټول جدي ونیسي. تفصیل د دې سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ټول شموله عدالت او حساب ورکونې پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید د ټولو وجدانونه ولرزوي. ښاغلی بینټ د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 23 جنوا کې د جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې په نوم کنفرانس کې وویل چې د افغانستان خلک د نړیوال ملاتړ مستحق دي او د دوی غوښتنه عدالت او د هغو کسانو څېړنه او محاکمه ده چې د افغانستان په وړاندې مسؤلیت درلود. هغه په دې غونډه کې چې د ځینو اروپایي هیوادونو استازو او یو شمېر سیاسي فعالانو، د ښځو او بشري حقونو مدافعینو لکه شکریا بارکزی، فوزیه کوفي، فرشته عباسي، شهزاد اکبر، اسیلا وردک، حبیبه سرابی او زهرا جویا ګډون درلود، د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو لکه د حرکت ازادي، زده کړې او کار پر بیرته ورکولو ټینګار وکړ. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي طالبان ځواب ویونکي ګرځول وو په دې هیواد کې د مسؤلیت منلو او عدالت د تضمین لپاره د جامع او هر اړخیز میکانیزم پر اړتیا ټینګار وکړ.
زه غواړم افغانستان کې د یو باثباته ټولګډونه او د ټولو د حقونو درناوي کوونکي او هوسا هیواد د جوړیدو لپاره د حساب ورکولو او پراخ عدالت پر اهمیت بیا ټینګار وکړم. زه د افغانستان د خلکو چې لا هم لوی زړورتیا او استقامت ښیي ډیره مننه او قدردانی کوم. څه چې په هغه هیواد کې روان دي باید زموږ وجدانونه ولړزوي.
Our consciences. They demand and deserve our support, solidarity and protection.
د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود. ازادي رادیو ته وویل
سربیره پر هغه هم په افغانستان کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ته او د بین المللي قوانینو پر اساس د عدالت او حسابدهي لپاره دغه غونډه یو اړینه په موقع او موثره غونډه وه. تر ټولو ښه خبر خو دغه و چې شپږ هیوادونه د چیلي په همکارۍ سره چې لوکزمبورګ، فرانسا، کوستاریکا او مکسیکو هم و دی خپل شکایت نړیوال جزا محکمې ته د طالبانو د کرونو پاک لباندې وړاندې کړل چې دا په خپل نفس او خپل ذات کې هم یو ستر لاستر اورنه په اوسنۍ شرایطو کې افغان میرمنو ته بلل کیږي.
په دې کانفرنس کې په ځانګړي ډول د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندوی کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنونکي په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. وسلوالو یاغیانو له دور زنیو جګړو وروسته پرون د سوریه حلب ښار نیولای دی. دی وسلوالو چې زرګونه کسان پکې و خپلې حملې د تیر چهارشنبه پورې سپیل کړي او په ترڅ کې د سوریه د شمال لیدیز کلو ښارونو ته ننوتل. ترکیه د سوریه د حکومت د مخالفو وسلوالو متحده ایالاتونو د کورد وسلوالو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې
په سوریه کې وسلوالو مخالفینو پرون د حلب ښار د لویدیز په لمنو کې دوه موټر بم چودنې وکړې او ورپسې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د خبر د سوریه د جګړې یوې څارونکو ډلې ورکړای دی. ځینو ترکی رسنیو لسیم راپور ورکړای چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر اویا سلنه سیمو ولکټینګ کړی ده. د سوریه رسنیو هم پرون د حملو خبر ورکړ او وی ویل چې د حلب پوهنتون ته نږدې د ښار په مرکز کې یو توغندۍ لګیدلی چې د دوو محصلانو په ګډون څلور کسانی وژلې دي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې جګړو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي او ځینې عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. د سوریه حکومت تر اوسه د سوریه په ختیځ ښار حلب کې د نښتو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ په اړه څه نه دی ویلي، خو کرملین پرون پر حلب د وسلوالو مخالفینو برید د سوریه پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری وبله او په سوریه کې د قانون د حاکمیت د اعادې غوښتنه یې وکړه. د ترکیې پوځي چارواکي چې د سوریه د اپوزیسیون ملاتړ کوي وایي پر حلب حمله په یوه ځانګړې سیمه کې محدود عملیات وو چې د دوی په وینا له هغو ځایونو څخه به د استوګنې پر سیمو حملې کېدې. ترکی چارواکي دا هم وایي چې له دې سیمو څخه د ترکی ځواکونو په شاتګ د دې سبب شو چې وسلوال پراخې حملې وکړي. دا له شاوخوا اتو کلونو وروسته پر حلب د وسلوالو مخالفینو لومړنی برید دی. په دې سیمه کې د سوریه دولتي ځواکونو په 2018 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات وکړل او هغوی له دې سیمو وایستل، خو دا ځل د دولت د پوځي عملیاتو نښې نښانې نه ښکاري. له 2011 کال پر اورسته موده کې چې د بشار اسد رژیم په یو هر اړخیزه جګړه کې ښکیل شو، په 2014 کال کې د حلب عملیات د جنگ د برخلیک په ټاکلو کې مهم رول ولوباو. هغه مهال د سوریې ځواکونو د روسیې او ایران په ملاتړ حلب له څو اونیو کلابندۍ وروسته له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړ. په سوریه کې د وسلوالو د ناڅاپي حملې په منځني ختیځ کې چې له یوې خوا د حزب الله او اسرائیلو او له بلې خوا د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړې پکې روانې دي، ناامني نور هم زیاتوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سرکنو ولسوالۍ چې په تیرو کلونو جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کورنه جمعتونه خوندې ړنګ شوی و، د همدې بریدونو په وجه ډیر خلکوی خپلې مینې او سیمې پریښوي او په نورو ځایونو کې کډوال شوي و. خو اوس ډیر دغه خلک بیرته خپلو ورانو ویجاړو کورونو ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ د ستنه شوو کورنیو ماشومان هم بیرته ښوونځي و ته ځي، خو د دوی په خبره باندې چې ښوونځي ودانۍ نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
شونکړې دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړې د لیسې په شان د خاورو پر ډېریو بدل شوي دي. لیسه کې پخوا د زده کوونکو بیروبار زیات و، ښوونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نه و چې باران به کتابونه کتابچې او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو خو جګړو او د پاکستاني پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړي دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف آزادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېری وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډېر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشو ورکولای کله چې هوا خراب وي.
مونږ او تعمیر نشته لري او څنګه ته ولې سګړي شاګردان سبق وي. مونږ ایما اسلامي امارت ته غوښتنه لرو چې مونږ ته تعمیر جوړ کړي او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې نشو. اسمان دلاندې په باران کې وبخوي برابر
د خوځي د سرپنا نشټون یوازې زده کوونکې مشکلات سره نه دي مخ کړي، بلکې خوونکې او مسولین بیا وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچنو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی خو د سرپنا نه موجودیت خپه کړی دی.
بیخی دغرڅو کده دغه بارډر ته نږدې ساحه ده او سار دغه ناراضو دغه لسه ده. شاګردان هم ډېر لري، ځن زمنګ دالرو چې تعمیر هم نشته دی. د شناس ماندلاندی ورزنه درسي بهر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرم.
زده کوونکي او خوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم خوري او دوی له وسنۍ مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځي نه دي چې د تیرو جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2010 زیږدیز کال را په دی خو د ډیورن کرخې سره نږدې بشمیره کلی د توپونو په ګولۍ وشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوې دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي او څوک چې تللي هغوی هم د سرپنا او نورو اسانتیاوو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لدی سربیر اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته په واتس اپ کې پیغامونه راولېږئ او د خپلې سیمې ستونزې راته وایست. زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 3 2 1 5 1. کولای شئ چې په دې شمیره پیغام پریږدئ. موږ ستاسو پیغام بیا د هرې خبرې خپرونې په پای کې خپرو. اوس هم اروزګان ته ورسو. د اروزګان اوسیدونکي لا هم د ماینونو له خطر سره مخامخ دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له پاتې ناچاودو توکو ماینونو سره ژوند کول ورته ستونزمن شوي دي. دوی زیاتوي چې ګڼې سیمې لا هم د ماینونو له خطر سره مخ دي او ماشومان په ځانګړې توګه د دې ګواښ اصلي قربانیان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي سیمه د ماینونو او ناچاودو توکو څخه پاکه کړي ترڅو هغوی په ډاډه زړه خپل ورځنی ژوند وکړي او ماشومان ښوونځي ته لاړ شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې سیمې دي له ماینونو او ناچاودو توکو پاکې سي ترڅو وکولای سي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وایي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دې د ماشومان او لویان ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماینونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي ترڅو ماشومان په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې ترسره کړي. دا خبرې د حاجي نور محمد دی چې د خپل کلي یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي سوی. حاجی نور محمد وای په دغه ولایت کې د ماینونو د موجودیت لامل نه یوازې ماشومان بلکې ټول کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي. د اروزګان ګڼې سیمې لا هم د ماینونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختې کړي دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي ترڅو د دې سیمې د ماینونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې موسسو څخه مداهله ده چې دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای سي، نه په خپل سرای کې کار کولای سي.
موږ د ټولو سره دا غوښتنه ده چې موږ دا سیمه پاکه کړو. نه موږ هېڅ غوښتنه بله نه لرو چې موږ دا مځکه پاکه کړو. نه دي بدونه چې خوشحاله شي، بېخي ډېر زیات به خوشحاله درار څه موږ ته مهمه مځکه ده چې پاکه سي.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی کمانډانی ویان بلال روزګانی وای دوی دغه ولایت ګڼي سیمې هغه چې ماینونو پکښې کې کرل سي ولا ماینونو پاکې کړي دي، خو وای بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارات له بیا واکمنې دوه څخه وروسته د امنی کمانډانی د انجینری ټیم په توسط د اسلامي امارات مجاهدینو هغه سیمې ټولې له ناچاو د توکو او پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکې کړي دي چې په تیره کې د جګړې زیات تمرکز باندې د چ په دې ورستوي کې د مرکز ترنکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یوې ناچاو دي مرمۍ په توسط زخمي شوی دی. موږ بیا هم ټولو ولسون ته ډاډ ورکو چې زموږ مسؤلین سیمې ته رسیدلي دي. ان شاء الله دا غي سیمې ته سپیا بکیږي که خدای کول پر اتلین کې بیا لا سپیر سره نه مخامخ کیږي.
د اروزګان ولایت اوسیدونکو د ماینونو له دوامدار خطر څخه ځوریږي. هغه غواړي چې د دې د ژوند د لوی سنځګي د یو همکاري لاري حال سي. د ماینونو پاکول نه یوازې د دې سیمې خلکو ته د ژوند ډاډ ورکوي بلکې د دې راتلونکي نسل لپاره یو خوندي چاپیریال هم برابروي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي راډیو
څلورویش ساعته
په معنی مای کې درته تان د څنګه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو لنډو خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګه مشر وایي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر څورک پرون پر خپلې ایکس پاڼې یو ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې عملاً په کورونو کې بندیوانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره په یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د اړیکو مشر له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې د خبره کړې ده. خو دا چې دا پروګرام څنګه پلي کوي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د موټر د غورځېدلو پیښې وروسته ترې تم شوې دي. بختر خبري ایجنټس پرون د دغه پیښې په اړه باندې راپور ورکړی چې د موټر د بهرک فیض آباد پر لار کوکچی سین ته غورځېدلې دي. ویل کېږي چې موټر له سین راویستل شوی خو سپرلی له هم نه درک دي. طالب چارواکو ویلي چې په اړه څېړنه کوي. او ایران او اروپایي قدرتونو په ژنیو کې له پرونۍ غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچارو پرون په ژنیو کې په خپله غونډه کې د ایران د مخ په پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راځي شو یا ځ خپل ملامت راتلم ځکه ما لیسنس نه درلود اغه م لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل عوام نور خلک لمرګ جوړ سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکي پیښه شوې وه. تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، دا وایي نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اخلا خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری و موټر درلودل، یعنی زیاتره احتیاطي کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار په لاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان هیڅ احتیاط نه کوي. کله چې په لاره ځي د ننګرهار لاره چې دا ډیره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمان خامخا کېږي. داسې ورځې هم دي چې په دې لاره کې ترافیکی حادثه شوی دی. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، ځکه چې هر لار ته چې څوک ځي همدغه کسان چې موټر لري باید ډیر پام وکړي. لار معلومه نه ده چې د موټر لار بیل وی یم سوک چې پیاده روي کې د غلار بیل وی نو ټول په یو سره کزي ام دې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پی خډیر کیږي په افغانستان کې مخصوص د لوی خارونو لار چې دی په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پی خډیر کیږي یو سوال اسکلن الک په موټر کې ناستو ام دغه ترافیکي پی خم چې کیږي دلته هم دا ځکه چې د ماشومان دوی موټر ورکه ولسانس ورکه مغه بل ورځ د لوګر په لار یو ترافیکی پیښ شي او تقریبا لاس کسان مړ شي او یو څو کسان ډیر سخت تپی وو نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کیږي دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي یا هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندې تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او موږ دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او ګڼ هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دا مسله نه وڅېړو مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي پوه پې نه دي او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا هغه چې موټر خرڅ کړي له هغه ځای اخلي لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کیږي خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته زیان رسیږي انسان ته زیان رسیږي هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي آیا بیا توان لري چې بیرته البته که چیرې ژوندی پاتې شي چې دا بیرته دغه موټر تاوان ورکړي له چا نه چې راوستلی دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي هلته له دوی نه یو زمانت اخلي یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی دغه پلیټ دی دغه ماډل دی دغه رنګ یې جوړ دی مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي بیا که دی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړي وي نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کیږي حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي خو وروسته بیا کورنۍ نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هغه مقابل لوري راضي به لپلارا یا لتر یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي او اصلا د دوی کورنۍ پر خبره نه وي ډیر کله چې اصلي مسله څه یا د موټر نه چا دې څنګه نه دي نو ورسته جنجالونه واقعا ډیر وي.
یا خو د سی مسائل وی چې هغه پادي ژوند کې هر کله سره مخ کې دلی سبل حیاتی مسائل دي لکه دغه د درایو په وخت به احتیاطي د ترافیکي قوانینو نه به بری تاسو په فکر ځوانان ولې د سیو کارت الله سورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي ام چارچاپی رکم کسان سي دي
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله ده که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې په تفریح باندې ځینو دوی په لاره کې مستی کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي هم غږوي چې هغه په دې کې نور جمع جوش را پیدا کوي، نو بیا په ځان نه پوهېږي. له یوې خوا نه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوا نه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي، هماغه همدې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زموږ همدومره تجربه نشته د موټر چلولو په برخه کې، لکه څه ول چې د یو سړي هماغه سر کار همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي، او دې برخه ته پام کړی دی. او زموږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغه برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق و نشوي غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو که هغه غټان وي او ځوانان وي او کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکي پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم، موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی مانی دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سره کوم موټر چلوي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو، موټر چلوو. خوده ته مو فهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یاد یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مې وکاو لاس په خپل ماته وسترګړندو. اومده لامل چې د دې به احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو وایم، یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو ک 15% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که به احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې دی خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر به احتیاط ازغلی. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داس یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وه چي او یا ترې داس یو هغه اصول ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نورو ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا د نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونږ نه دی غوښتي چې ورسیل ته امتحان ورکړي او دا اسناد واخلې او کله چې تاسو سرک ته وځي، آیا تاسو نه پوښتنه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړی ده، خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کړه تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجی شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کما مونږ ته دا موقع نه و مسایده شو چې مونږ لاړ شو هغه زکه چې مونږ تړل شو وینو مونږ په کمزه کې ودرول شو وینو مونږ تهدید شو وینو کومنګ ته چاول موټر رانه شارک ته وی سی رانه باندې کی یا خپل پارچا را کی راته هغه ترافیکی اصول باندې نقدی جریمه کی نو مونږ مجبور او چې موټر ته کینن یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس وای یا لیسنس واخلو نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دي لیدلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامسته شوی دی چې اوس ترافیکون چې د لیسنس پختنه هم کوي د بیټ د تړلو پختنه هم کوي
تاسو د موټر لټکار نه ویلې د څرقم پیښو شایدان یاست چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده وی موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاید یاست څه ډول پیښې دي لیدلی څه ډول پیښې دي اوریدلی
کزو وایما ز زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته زم د خپل کاروبار په اساس باندې زم راځم کو ګورم چې زه هر ځل د یعنی ننګرهار ته راځم یا کابل ته زم زه په لار باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښه زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښه په لار باندې شوي دا ټول لت د ډریورانو بې احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشټون دی چې دغه پیښه رامنځته کیږي او دغه پیښه موږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول ک دغه د کابل د لینډ ډریورانز په عموما کې ګورم دوی په لار باندې ک د ورځې درې کړه تلاړ نشینو یو کړه دوه کړه خو خامخازي او راځي بیرته عموما دی په هر ورځ باندې دغه شان دی پیښه شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بیا احتیاطي کوي موټر لیو بل سره سپیټ وهی او سرک عامه غشان معیاري نه دی جوړ چې دی په کې سپیټ وهی زمونږ استاد چې د کابل سرک چې دی خو کزو وایم د شپېتونه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړ حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهی په دغه لار باندې یو سل څلوېخ سپیټ وهی تبن ټکر رامنځته کیږي او خپل درته وایم زه خپل ټکر وکړ یو اعلان ک زه ملامت هم نه وم په هغه کې زه غوښتم مزه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دوانه په سره صورت اخیسته او په سرک باندې ډیر تیز را خوشو ما ګوشه زله ته و چې زه د دوی نه داسې زیاته غاړی ته شم چې ځان خوندی کما خو مې نه شکړی هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زیاته تاویدم نو زما د موټر رسته جوړه ټیرونه چودا په سرک باندې یو اندازې فاتی و ما غو چې د کورلا موټر زما موټر تر اورسه زما موټر یو ها ډیر یو بد په خرامانسته شول خو خوشبختانه وایم چې څوک پکې جوړبل نشو موټر هم ډیر خراب شو هغه موټر زما موټر یو ها زما د موټر نه لاړ رینجر موټر یو ها د رینجر نه یو سراچی موټر سره ول په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه ځین من شو
bale د دې لاڅو کوم ځوان چې دای چلاوز دای نه وکاسي کله کله تخنیکی اورزمي
کورلا موټر خاوند د کم ټکرونه چرامنسته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي وازه کچې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراسو کې مخ کشي نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو نو مونږ کوشش او چې دوی نه ځان بچو مونږ دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په درینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و نور موټر مختار روان وي دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو وه په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډرایور وکچېټ اغه لګم د اوسلې نه کار اخستې وي د احتیاط نه کار اخستې وي نو دغه پیښه نه رامنځته کیدله
بیرته سي موټر بیرته تر ته جوړ
ک ترافیک ته راجشی وی ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود اغم لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ ځانمن شوه او پاغه کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړې
ښه کپدې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته بچ ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري کوم ستونزه سره مخ کېدلی شي عملی مثال تاسو یاستې ک تاسو اسناد درلودلې ټکر رامنس د تاسو ملامت نه وي تاسو تلای سوې ترافیک او تا خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای سوې مګر دا چې اسناد مونږ درلوده تاسو خپل حق تیر سوې ځکه دلته قانون ته ملامت وي خپل تجربه غزوانانو ته چې هم دا وس تاسو غونډه ورته کارونه کوي څورتوایه
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي، هغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشارې دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي، کوم ځای کې تم نشي، په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي، په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي، بعد لاغې جلب ته کینی، ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي، نو حتی ستا ژوند مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلی. نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګه په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره ټکرونه رامنځته کیږي، په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې د دوی مستی وي، ځوانان وي، جذبه وي، او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی، ټکر رامنځته کیږي، خپل هم پکې خوږیږي، هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ ووایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي. دلته هر وخت او لږه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادیو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي، او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کړي، هغه به تړل دي، هغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس وسره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تګ دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه ده هغه باید مراد کړي، ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې ته ورپسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولای، بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي، یو ستونزه پیدا شي، نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ. که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد ل، نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیان ولري او نه به دغه شان بد پیښه شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوی یو.
بله، دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري، ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلي لغه وروسته بیا ډرې وری کوي که څنګه؟
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرې وری کورس دا، یعنی نو زنور په ډرایوینګ باندې خو پوره فوېګم، ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لینا او په ننګرهار په لینا او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلاوله، نور په هر څه باندې فوېګم، خو هغه ترافیکي اصول او اشارې او ټیکسي د تم ځای او دغه باندې زنه فوېګم. زه باید د خپل ځان تم د توسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښوي نه ما او یو قانوني اسناد ولرم، نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسي وانی ونه کوم، موټر ته کینه نه ما، ځکه چې یو بلې وی باندې پیښه شاید نشم.
درن دوستانو، دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ولاړو تا
قسم د یار ویلې دم او تا چې ژوندې یم د ګوتې ویلې دم قسم د یار ویلې زبمه مورته د شپې سبانا ¡Gracias!
مستا پارز جوڑا